سلام ستړي مشه د مازیګره څلور بجې دي تاسو سموک خاک لاساتای رادیو نوري سموک د دې خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به یې تکرار پیل شي. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ست واکسینو کمپاین پیل شو. له پولیو پاک افغانستان پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کندهار، نورستان او هرات کې تطبیقیږي. په دې لړ کې به میلیونونو له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پیله په افغانستان کې د ګزند دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د پاتریس په بالامرغاب او بله یې په هلمند کې وه. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې لا هم پاتې دی. پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین یې مخنیوی کولی شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي په پاکستان کې د هغو افغانانو د پناه غوښتنې پاردوسیو غور او جرمنی ته یې لیږدوي د لیکدولو د جرمنی حکومت لپاره نومړیتوب دی چې جرمنی له مخکې ورسره په هغه هیواد کې د منلو ژمنې کړې دي. د جرمنی ویلټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي واتفول ویلي تمه لري چې له پاکستانه جرمني ته د دغو افغانانو د لیکد الوتنې د روان کال تر پایه مخکې بشپړ شي. هغه هم تراز ویلي چې د پاکستان له حکومت سره یې له خطر مخ افغانانو په اړه خبرې کړي او د شپږو میاشتو لپاره یې په هغه هیواد کې د دوی د هستوګنې غسول یقیني کړي دي. نوموړي د افغانانو پر کیسونو بیا غور د کورنیو چارو وزارت دنده بللې چې د ټولو حقوقي او نور اړخونو ارزونې وروسته به په دې پریکړه کوي چې د کومو کسانو غوښتنلیکونه ومني او د کومو رد کړي. له دې وړاندې د جرمني حکومت په یو ایمیل کې په پاکستان کې میشت جرمني ته په تمه یو شمېر افغانانو ته ایمیلونه کړي وو چې د جرمني کیسونه یې رد شوي دي. د هغه افغانان دي چې په تېر جمهوریت کې د جرمني له پوځ او د دې هیواد له نورو ادارو سره کار کړی او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 223 زره کسانو مرستې ترلاسه کړې دي، خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړه بې برخې دي. اوچا پرون یکشنبې پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستې رسولو د تمویل یوازې 14 سلنه بودیجه ترلاسه کړي، خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي. د اوچا په خبره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي. په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان مړ شوي او 14 نور ټپیان دي. دا پیښه د مراکش د اتلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوې چې د پلازمېنې رباط په جنوب کې واقع ده. د روټرز راپور له مخې د اسفي په زړه ښار کې یوازې 1 ساعت سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړي دي او موټرونه یې له ځان سره وړي دي. مراکش د اطلس په غرونو کې سخت بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هیواد کې وکاله پرلپسې وچکالی وه. تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبې د ډسمبر په 15مه په برلین کې د دویم ورځې لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم چارلز کوشنر تیر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 15 ساعته خبرې وکړې. ویتکاف پر ایکسپانې ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان، اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزې خبرې وکړې. پرمختګ ډیر شوی او د دوی په ټکوانې دوی به سبا دوشنبې سهار بیا سره وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دا نه څرګنده چې د نن ورځې د خبرو اترو برخوال به څوک وي. له مخکې نن دوشنبې په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني، فرانسې او برېټانیې له مشرانو سره پلان شوې ده. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا سره لوبه روانه ده. د 19 کلونو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې دا لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیل شوې. افغانستان د لوبې پچه ګټلې او توپهنه کړې او سریلانکایي لوبډلې ته یې 286 منډې هدف ټاکلی. سریلانکا په 10 اوورونو کې 125 منډې کړې او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانګزه خراغلا استویم ژمه زموږ په یواد افغانستان کې ډیر سخت وی او لبد مرغه ډیر کورنۍ د بیوزلۍ لامل کافی تودوخه مناسب خواړه او ضروری ویټامینونه نشي اخیستلای پام دی موسم کې ډیر خلک د اډوکو د درد د بندونو کلکوالی سختې دوا او د بدن د دردونو څخه کړیږي په ځانګړي ډول مشران خزي او ماشمان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګونونه په نورو وختو کې ژوبل شوي او هډوکي له پخوا هم درد لري نن په دې خبرونه کې د ژمي په مهال د اډوکو د درد په اړه خبرې کوو دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اډوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولای شي له لږو امکاناتو سره خپل روغتیا وساتي د نن لپاره مو میلمه ده ډاکټر صاحب ګلزمان صبره د عمومي جراحي متخصص چې د یواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي د خوستر څنګه لغزنی پکتیکا پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي ډاکټر صبرای په خوست ښار کې د زمان په نومرو د خصوصي روغتون لري هغه د جګړو په معالم د زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمیر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړې ډاکټر صاحب صبرای ډیره مننه چې په دغه مهم وخت کې راغلی او خپل وخت موږ ته راکوي پوهیږو چې تاسو ناروغان هم درلودل خو مننه چې راغلی او دا مسله هم مهمه وه چې تاسو سره مطرح کړو اوریدونکو هم پې خبر شي اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې په سړو یا یخنی موسم کې د اډوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته کارکونکو ته سلامونه موږ کې هلې ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي د تودوخې کمښت زیات وي ساړه وي نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وجله او لري پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي
مننه ډاکټر صاحب آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وی لکه مشران خزي او یو ماشومان یا عمر نه پیژن یو جنسیت هم نه پیژنې په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي
بله یو هغه اشخاص یا موثق اشخاص دی چې هغه سن زیات دی عمر زیات دی هغه کناري نه دی او که خزینه چې هغه کې په طبيعي ډول د هډوکو د موادو د کمخ پروسه په طبي ډول منځته راځي خصوصا چې هغه ته په طبي سلا کې اوستوپوروسیس حالت ویل کیږي د هغه د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي لشموي خصوصا په بندونو کې یا لکه د پام سلا وایي چې د زنګونو یا د کندو په بندونو کې د هغه کومه هغه ظروف چې وي دغه پوستوپوروسیس باندې اختوي نو په دې موسمو خلکو او قزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیات ده نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ولري یا مثلا لکه بعض ماشومان کې هم په سی حالت رماتیزم پیدا کیدلی شي چې رماتوید آرثرایټس ورته وایي نو په دې ماشومان کې هم درد پیدا کیدلی شي خو زیاتره درد په مشرانو موسین خلک کې پیدا کیږي علت یې هم دا ده چې دغه موسین خلک په طبیعي شکل سره د دوی د هډوکو هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نارمل حالت ترازی او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسس سره ځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عامه اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي، غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي رادیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که غوښتل چې هغوی ته هم ځواب ورکړي په همدې حوال کې. مننه.
دا غوړو چې پښتنه کړي چې زمونږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ د دې په تیلي بي اصطلاح کې پریتي مرجنی تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل، ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي دغې ته پاتې کیږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوالم لیکلی زاکر آریان په نوم چې د عراق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي، اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه دي، خصوصا په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې موږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د موږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی موږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي، کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار دی وجه دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت د ځینې وخت د عراقي نصاب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوي، مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوي تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات د دې عصب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول تای کی. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په زمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغسې دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، دی د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له ده سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي، نو اوس یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای؟ مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې. مهرباني سه،
خدای دې خوشاله کړي. تاسو مې جناب اوریدونکو عبد الحاد تعالی د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکل ده، خدای پاک مو خوشاله کړي. نو سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زموږ یو ځانې ادې ده، نو بیخي ډیر وخت کېږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته بیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسو بندونه کده پښو بندونه ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباد دوا ستانکزی صاحب محترم په کړی دي، اته کندهار ولایت مومن روغتون تم دی ولید، خدای تر آباد پیسې مثلا پر دوا ورکړي دي، خو بدبختانه دروسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ادي د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت یې درولو دوای مډی روانه کړي خو دروسته نتیجه نه ورکړي. ستانکزی صاحب محترم،
بله مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غږ واوري، د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي که جواب دوی ته لری ورکوي.
ستانکزی صاحب د عبدالحی ورور غږ می واوري، د دې ستونزه می واوري. دا نو ادا چې په خام مونږ دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانه دی او کمر بنه دی دردونه پکې زیات پیدا کیږي. خدا چې دی د ټول وجود د بندلو او مفصل درد لري. نو عبدالحی ورور ته به زه دومره ووایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې به مخکې نه د هغې تشخیص په کار ده، د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور د اډوکو د دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا روماتوید آرتایټس دا، مثلا انټي سپلیزین فاکتور لوړوالی دا، ټګلری یا یوریکیسس لوړوالی دا. نو کله چې دا معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي. ان شاء الله الله به خیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته حتما
خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي. مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل کاسم دی ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی، نعمت الله منګل، چې د خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي څو ورځې کیږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا ښایي. نعمت الله
ورته بدمره وایي چې دغه پلا د اشیل تواتر چې ورته وایي د پاک یا د پندې قسمت شاته په موقعیت لري، د تا دا کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللې ده، شیټیک یو برانچ دلته تللې ده. نو دا هم د دې جمع په مسم کې یوې لتی همدغه د شاخي کلاکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمې د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي، علت یې دا دی. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چېرې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرې په کې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي، چون اشیل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو د وجود د ټول پاتني وجود د وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لندواله هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې در پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې د وجه نه او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس د وجه یا د
بله. یو بل کامنٹ به هم واخلم بیا به زین نوری پختنیم شته د ویتامینو او تغذیه پر رابطه باندې چاغه به وکم. د ازادي روډ په فیسبوک البته دوی کامنٹ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړی، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه.
زبیر خان رو ډیر ښه موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري د هغوی اسانه درملنه خصوصا د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمزورۍ وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي کته هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اقتصادي وضعیت یې کم دی، خو ځکه زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګه کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي، نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي او همدارنګه لاسرسی چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په
بله. مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو د ویټامینو او تغذیه پر رابطه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا د یو کسانو په ارتباط ده چې عمرونه لږ څه زیات وي، اکثر ډاکتران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي همدغه خوری نور څه هغه نشته، او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لږ څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم یې ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې همدغه دواګانې دي که نه نور 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 څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، کته هم دا ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کیږي. درسته خبره ده، خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختم د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ ستاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم دا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدغه خواړه استعمال کړي لکه پخوا چې ذکر شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې به وي ورته وایو، سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي، او همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زمونږ وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتقا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات زمونږ په وطنونو کې پیدا کېږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو مواد خورا او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
مننه ډاکټر صاحب. صبرای، د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه یې کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړو سپیری او دغه ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټاني وایي، یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي. داسې لږ لږ کمبود کوي، هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی ده، دا په کې عمده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یوه لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي راډیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثره زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبلې یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورته بیانو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه باید ښه غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګی او زکام نور، او بیا وروسته تر هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
زمون خلک اکثر کا ځوانان دي یا ځینې د پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا دریشي کې ورته وایي لاندې بنینونه دا نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي، خوونه ساتي ځان، نو هغه هم په مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلوي تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي. ځینې خلک دلته جمفال پیدا کېږي، بیا ځینې خلک وایي چې د دې